مهمو خبرونو سر ټکی. له ایران څخه پر غچ اخیستو د اسرائیلو ټینګار. سره له دې چې په ایران د برید نه کولو په اړه پر اسرائیلو فشارونه زیات شوي، خو اسرائیل پر ځوابي برید ټینګار کوي. د ورښتونو له کبله خلکو ته د سر او مال زیان اوښتل. په افغانستان کې د موسمي بارانونو له امله په ګڼو ولایتونو کې خلکو ته سخت مالی او ځاني زیانونه اوښتي دي. د امریکا په واشنگتن ایالت کې د افغانانو د فوټبال سیالۍ د لومړي ځل لپاره په واشنگتن ایالت کې د کاوا په نوم د افغان لوبغاړو ترمنځ د فوټبال سیالو ټورنمنت ترسره شو.
السلام علیکم. نن سه شنبه د ورید میاشتې 28 نیټه ده. د آشنا ټلویزیون خبرونه ته راغلاست. زه وحید فیضی یم. په دې خبرونه کې زما همکار سمیع الله جلزی د اسرائیلو او ایران ترمنځ د روان کارکیچ او د اسرائیلو د ځوابي برید په اړه تازه جزئیات شریکوي. پر همدې موضوع د خبرونه له میلمه ضیا بدخش سره بحث کوم. له تاسو مننه. هیله ده چې قدرمن لیدونکي هم د خبرونې تر پایه له موږ سره پاتې شي. په داسې حال کې چې پر ایران د برید د نه کولو په اړه پر اسرائیلو نړیوال فشارونه زیاتیږي، خو د اسرائیلو د پاوځ مشر وایي چې هغوی به پر دغه هیواد د ایران د میزایلو او ډرون الوتکو بریدونو ته ځواب ووایي. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه کې د تاوتریخوالو ډیریدل نه غواړي. د خبر نور جزئیات به له خپل همکار سمیع الله جلزی نه واخلم چې په دې اړه خبرونه تعقیب کړي دي. جلزی صاحب، آیا اسرائیلو پر ایران د برید په اړه جزئیات ورکړي دي او وخت یې ښودلی دی؟
فیضی صاحب، سلامونه تاسو او قدرمنو لیدونکو ته. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن سه شنبه د دغه هیواد پوځ ته د نویو جذب شویو سرتیرو سره په لیدنه کې وویل چې دوی به د ایران په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. نتانیاهو وویل چې ایران د حزب الله، حماس او نورو تر شا ولاړ دی، خو هغه وویل چې دا ډلې نه بریالۍ کیږي او دوی به د اسرائیلو دفاع وکړي. نتانیاهو نن سه شنبه د دریم ځل لپاره د خپل هیواد د کابینې سره ګوري او سرچینې وایي چې نوموړی به په دې بحث وکړي چې آیا د ایران بریدونو ته په څه ډول ځواب وایي. تر اوسه په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې دا ځواب به څه ډول او څه وخت ترسره کیږي. ښه، د دغو غبرګونونو یا د دغو خبرداریو سره په یو وخت د متحدو ایالتونو په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه په منځني ختیځ کې تاوتریخوالو د پراخېدو د مخنیوي غوښتنه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن سه شنبه له ټولو اړخونو وغوښتل چې په منځني ختیځ کې د نوې جګړې له پیل څخه ډډه وکړي، هغه جګړه چې کېدای شي د سیمې لپاره ناوړه عواقب ولري. سره له دې چې د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ هیوادونه په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالو د ډیریدو د مخنیوي په اړه له اسرائیلو څخه د زغم غوښتنه کوي، خو د یاد هیواد د پوځ مشر د هغه هیواد په سویل کې په یوې پوځي اډه کې د وینا پر مهال وویل
ایران ویل فیس د کانسیکوینسز،
ایران به د خپل اقداماتو له عواقب سره مخ شي. مونږ به په دقت سره خپل جواب انتخاب کړو. د اسرائیلو پاوز چمتو دی چې د ایران او د ترهګرو نیابتیانو د هر ډول ګواښ مقابله وکړي او مونږ به د اسرائیلو د دفاع لپاره خپل ماموریت ته دوام ورکړو.
بلخوا د ایران د بهرنی چارو وزارت په داسې حال کې چې پر اسرائیلو برید پر ځای او قانوني بولي وایي چې په سیمه کې د تاوتریخوالو ډیریدل نه غواړي.
جمهوری اسلامي ایران به دنبال
د ایران اسلامی جمهوری په سیمه کې د تاوتریخوالي د ډیریدو هڅه نه کوي. د ایران اسلامی جمهوری یو ځل بیا د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو قوانینو د اصول په مراعات کولو ټینګار کوي.
دولتي سرچینو ویلي چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتانیاهو د دوشنبه په ورځ د دویم ځل لپاره خپل کابینه راوغوښته څو د ایران د بریدونو په ځواب بحث وکړي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق د بهرنی چارو وزارت لمرستیال سره په خبرو کې د ایران اسرائیل د جګړې په اړه وویل
مونږ تاوتریخوالی نه غواړو، خو د اسرائیلو دفاع ملاتړ کوو او په سیمه کې د خپلو پرسونل ساتنې ته به دوام ورکړو.
د اسرائیلو د بهرنی چارو وزیر نن سه شنبه د نړۍ له ډیرو هیوادونو څخه د ایران د میزایلو پر پروګرام د بندیزونو او د یو ترهګر سازمان په توګه د نوموړي هیواد د سپای پاسداران ځواکونو د اعلانولو غوښتنه وکړه. د ایران او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالی وروسته لږ زیات شول چې په دمشق کې د ایران پر کنسولګری برید وشو او تهران یې پر اسرائیل واچوله. ایران له دغه برید وروسته د شنبه په ماښام پر اسرائیلو څه باندې 300 راکټونه او درون الوتکې وتوغولې چې د اسرائیلي او امریکایي چارواکو په وینا اکثریت یې نسکورې شوې. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
پر اسرائیل د ایران لبرید روسته د دوړو هیوادونو ترمنز د کارکیچ د زیاتیدو ویرشته. پر همدې موضوع د بحث لپاره سره د سیاسي چارو شنونکو زیا بدخش د سکایپ لارې ملمه دي. بدخش صاحب خبرونه تخرغ لست.
او په زپ تاسو ته او د اوریدونکو ته د افغانستان خلکو ته او ټول نړۍ د تاسو پروګرامونو او برنامه لیدل تور ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. بدخش صاحب سره لدی چې پر اسرائیل فشار زیات شوی چې پر ایران ځوابي برید مونږ کړی تاسو یې امکان څومره وینئ؟
تر کومه زمانه چې ایران او اسرائیل د کړکیچ په منځنۍ ختیځ کې شروع شوې ده، دا په دې یو وګ د مهال تاریخ لري. تقریبا سلوي خلا د ایران او اسرائیل د مشکلات منځنۍ ختیځ کې د ایران د نیابتي لیدلو له د اسرائیل په مقابل کې جګړې شوې دي او ایران ورته ملاتړ دي. اوس هم په منځنۍ ختیځ کې اسرائیل یو وزنی هیواد دی چې د اکثریت د اسلامي نړۍ د هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي، او دغه فشارونه چې د اسرائیل سره ملاتړ کوون کې هغه هیوادونه چې سر کې امریکا او ناتو او غربي هیوادونه دي، ګرچې دوی په اسرائیل باندې فشارونه راوړي چې د کرکیچ ته دوام ونه ورکړي، ځکه چې د نړۍ وضعیت همداسې نه ده چې په منځنۍ ختیځ کې یو بل جګړه کې بیا نړیواله قوتونه بوخت شي. زه فکر کوم چې بیا هم اسرائیل د تاریخ چې دی او کومه مجلسونه چې د اسرائیل د صدر اعظم د خپل د جنگي کابینې سره تر اوسه پورې چې درلوده، هغه په ټوله ټینګار وکړ چې موږ نه پرېږدو چې ایران ته باید ځواب ورکوو، او اسرائیل په ایران او د ایران د نیابتي ډلو په لبنان کې د حزب الله او کېدای شي چې یمن او سوریه کې اکثر د ایران کومه تاسیسات چې دي په دغه باندې خپل برېدونه وکړي تر څو چې جواب ورکول شي ایران ته او ایران د اقداماتو ته.
د ټولاندې خنو سره سره د اسرائیلو د احتمالي ځوابي بریټ په سیمه کې وضعیت څومره کړکېچن کی، او آیا د سیمه نور هیوادونو ته د جګړې د لمن پراخېدو ویر هم شته؟
د اسرائیل د کوم چې هیوادونه چې دي اکثر د گاونډي هیوادونه د اسرائیل اسلامي هیوادونه دي، په دغه اسلامي هیوادونو کې ځین یو دوه هیوادونه داسې دي چې اسرائیل سره د ډیپلوماټیک اړیکې لري او اسرائیل په رسمیت پیژني، خو داسې یو د اسلامي هیوادونو یو د حکومتونو خبره ده، یو د خلکو خبره ده کېدای شي د کړکېچ دوام ادامه پیدا کړي د ایران او اسرائیل ترمنځ، دغه د قوتونو چې د امریکا او غربي هیوادونو د ویر لري د هغه کړکېچن چې د اسلامي هیوادونو د حکومتو او د خلکو ترمنځ کېدای شي د دې کړکېچ په نتیجه کې پیدا شي، او دوی کوم منافع په منځنۍ ختیځ کې لري ورته زیان پېښ شي. خو بیا هم د اسلامي هیوادونو د قدرتونو او حکومتونو ویر لري د خپل د خلکو نه. زه فکر نه کوم چې د هغه هیوادونو چې د اسرائیل سره خصوصا اسلامي هیوادونو فعالنی توګه د اسرائیل سره دغه په همکاري د اسرائیل سره ولر شو د ایران په مقابل کې ودی، چې فکر نه کوم ځکه چې دوی د خپل خلکو نه ویلي کې د اعتقادي ارخ لري د خلکو د اسلامي هیوادونو. زه فکر نه کوم.
اوس په اسرائیل د ایران د بریډ پایلټ سوي او ایران څه تر لاسه کړل؟
تقریبا سرویس کال کې چې همیش خلکو دا ویل چې زه اسرائیل وهم او اسرائیل پریږدم، نه ځکه چې دی او اشغالي او صهیونیستي رژیم بولي، خصوصا د ټول د اسلامي نړۍ کې. بیا هم د ایران کله چې د ایران د کنسلګری باندې برید وشو او د سپای پاسداران قسم باندې وژل شو، ایران عملی اقدام وکړ. کله ایران د اقدامات ونه کړ د ایران نیابتي ډلو ځکه چې حزب الله شو او بل ډلې چې د ایران په حمایت چتر لاندې دا هغه ته بیا فاتره ایران، بیا ایران د خپل د کړنې په اساس د نیابتي ډلو ته او هیواد نړۍ ته دی وخدل چې ایران داسې توان لري چې اسرائیل باندې برید وکړي او خپل انتقام واخلي. ایران د نړیوال قوانینو پر اساس د خپل دفاع حق هم درلوده، ځکه چې د اسلامي د نړۍ بین المللي حقوق په د نظر لیدو سره د هر یو هیواد چې تاسو سفارتخانه لري او کنسلګری لري هغه د تاسو د هیواد برخه ده. د کوم برید چې د ایران پر کنسلګری کې د سوریه دمشق پلازمېره کې شو هغه د ایران خاوره او د ایران خپل د حق د مشروع دفاع په خاطر دا حمله کړی او د ایران د توجیه او قانوني ارخه لري کوم اقدامات کوي.
لکه څنګه تاسو ته اشاره وکړه په تیر څو باندې څول سيزو کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ روان دي، نو دا هم ډیره مشکله ده چې څوک پړلې او څوک په حق ده. ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شنون کې زیا بداشت چې د بحث کې ملک سره ګډون وکړ او خپل نظر مو وړاندې کړ. د همدې موضوع په دوام د ایران په اسرائیلو د بریدون وروسته په نړیواله کچه د اندېښنې زیاتې شوې دي چې دا کړکېچ نور پراخ نشي. امریکا اسرائیل ته مشوره ورکړه چې د ایران سره د شخړې د زیاتېدو نه ډډه وکړي. په خطر دا پیدا کیږي چې که ایران او اسرائیل شخړه لا نور هم زیاته شي نو امریکا به څه رول ولوبوي او دا چې ایران د دې بریدون څه ترلاسه کړل. زموږ همکاري نظرانی یوسفزی د امریکا د ایران په چرنیز مرکز کې د منځني ختیځ چارو شنونکي رافایل کوهن سره مرکه کړې ده.
که د ایران او اسرائیلو ترمنځ شخړه نوره جوړ شي نو امریکا به څه ډول رول ولوبوي؟
So first off thank you so much for having me.
مرنه تاسو څخه ډیره مننه. زه فکر کوم چې متحده ایالات به هغه څه کوي چې موږ دوونه په پای کې لیدلی. متحده ایالات د اسرائیل په دفاع کې رول لوبولی او د اسرائیل د متحدینو ترڅنګ چې په انګلستان، فرانسا او اردن شامل دي، د ایران لبریدونو څخه د اسرائیل په دفاع کې خپل رول لوبولی. اوس د اسرائیل لپاره په سیاسي توګه ځای پیدا کوي ترڅو د راتلونکو اقداماتو په اړه یو څه ډیر محتاط اوسي. که چیرې دی بریدونو په اسرائیلو کې پراخه مرګ ژوبله رامنځته کړې وي نو د ځواب ورکولو لپاره به په نتنیاهو داخلي سیاسي فشار ډېر شوی وي، نو دا یو اړخ دی. مګر زه فکر کوم بل کلیدي ځواب هغه څه دی چې ولسمشر بایدن د اونۍ په پای کې لومړي وزیر نتنیاهو ته واستاوه چې په داسې حال کې چې متحده ایالات به د اسرائیلو په دفاع کې مرسته وکړي خو هغه به د ایران پر وړاندې د يرغلیزو عملیاتو لپاره نه وي. او زه فکر کوم چې دا به د ایران بریده د اسرائیلو د ځواب په محدودولو کې رول ولوبوي.
که دا راته وایي چې دا وخت اسرائیل د امریکانه سره ډول تمه لري.
اسرائیل په یو لړ مهمو موردونو کې په متحده ایالاتو تکیه کوي. تر ټولو لومړی دوی د وسلو لپاره په متحده ایالاتو تکیه کوي او همدارنګه امریکا هر کال اسرائیل ته د 3 میلیارډ ډالر په ارزښت نظامی مرستې ورکوي او دا مرستې په حقیقت کې د اسرائیل سره د مصر د سولې تړون راهیسې ورکول کیږي. مګر د نظامی مرستې سربیره اسرائیل په متحده ایالاتو د ډیپلوماټیک ملاتړ لپاره په ځانګړي توګه تکیه کوي. اسرائیل په نړیوالو فورمونو کې په دوی تکیه کوي. چیرې چې متحده ایالات د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په څیر ځایونو کې د اسرائیل اصلي مدافع دی. او زه فکر کوم چې اسرائیل به اوس په امریکا تکیه زیاته کړي په ځانګړي توګه کله چې په نړیواله کچه د دوی ملاتړ کمیږي.
ایران د دې بریدونو سره لاسته راوړي دي ځکه چې په اسرائیل او بریدونو محدود زیانونه لرلي او مخه نیول شوی، نو تاسو څه فکر کوئ چې ایران سره لاسته راوړنی لري؟
ایرانیانو د څو هدفونو لپاره دا بریدونه ترسره کړل. زه فکر کوم چې ایران په سیمه کې ځانته د یو طبي واکمن په سترګه ګوري او د ځان د پیاوړي خودلو لپاره ادا کار کړی دی. دوهم زه فکر کوم چې د ایران رژیم هڅه کوله د داخلي فشارونو مخه ونیسي. کورنی سیاسي فشارونه موجود وو. په ایران کې دننه مبصرین وای چې د ایران رژیم په ځواب نه ورکولو سره ضعیف ښکاري. زه فکر کوم چې په دې بریدونو سره دوی په کور کې دننه د سیاسي انتقادونو مخه نیولې، که څه هم کېدای شي دا په موقتي ډول وي.
که چېرته اسرائیل په فعال توګه د ایران سره په شخړه بوخت شي نو دا په غسې کې د عملیاتو لپاره سمانه لري.
زه فکر کوم چې اسرائیل د غزې عملیاتو پای ته رسولو ته ژمن دی او د پای ته رسیدو معنی دا ده چې د نن پورې اسرائیل د حماس له شلو څخه تر څلویښت پورې مرکزونه له منځه وړي او اوس پر افاو سویل کې د پاتې ډلو د له منځه وړلو کوښښ کوي. بل اسرائیل د مصر څخه د غزې پولې ترمنځ د لارې په اړه خورا اندېښمن دی، چېرې چې دوی باور لري چې د حماس ځینې وسلې په دې لار دوی ته راځي او له همدې امله اسرائیل غواړي د عملیات مکمل کړي. همدارنګه غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې هغه یو سلو ډیر شي ډیر یې غمل شوی چې حماس اوس مهال ساتلې دي را خوشې کړی. نو د دې ټولو دلایلو لپاره زه فکر کوم چې د ایران د بریدونه په غزه کې څه نه څه بدلوي، خو زه دا فکر کوم چې اسرائیل د ایرانیانو په اړه ډیر اندېښمن دي او تر ټولو مهم اسرائیل دا فکر کوي چې ایرانیان د اسرائیلو پر وړاندې د ډیرو بریدونو تر شا دي. د یادونه وړل چې حزب الله، حماس او حسین دغه ټولې ډلې له ایران څخه ختم ویل کیږي. نو زما په اند د ایران لخوا بریدونه دا عمومي فکر تقویه کوي چې اسرائیل نه یوازې په غزه کې د حماس سره جګړه کوي، بلکې دوی د ایران سره هم جګړه کوي.
د امریکا په واشنگتن یاله کې د افغان ځوانان ترمنځ د فوټبال سیالي او د ټورنمنت اتل ولی د سیاتل کلب لوبډلې وګټله. دا انور دیوی دمیت خورسته کتل شي. په افغانستان کې سخت بارانونه او سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبل اړولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې په افغانستان کې وروستۍ سخت اورښتونه او سیلابونو شاوخوا 2 وژلي او 3 نور ټپیان دي. د طالبان حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ادارې هم ویلي چې په افغانستان کې د 3 ورځو سخت بارانونو او سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې تر څنګ خلکو ته ګڼ مالي زیانونه هم اوښتي دي.
لوګ دیوچ کله وروسته بارانونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته د مالی زیانونو او اخوا ځاني زیانونه هم اړولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په ایکس کې په خپل پاڼه لیکلي چې افغانستان کې وروسته یو سخت اورښتونو او سیلابونو 2 وژلي، 3 ټپیان کړي او تر 200 زیات کورنۍ اغیزمنې کړي دي.
تقریبا 3 د کوټه راولیدل چې د 3 مال وزې مړ شوي دي. یو پکې دا مربار پرته ده، نور دوم لګې د خلک راوباسي او پکې ګیر دي او ډېر تلفات دي ورسته وړي دي. دیوالونو ته ضرورت دی.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې زیاتره مرګ ژوبله د بامونو د نړېدلو له امله وه. د دغې ادارې ویان جانان سایق وایي له جمعې ورځې راهیسې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 600 کورونه زیانمن یا ویجاړ شوي او نږدې 600 کیلومتره سړک هم ویجاړ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر بیا د شاوخوا 1,200 جریبه کرهنیز ځمکې د ویجاړتیا خبره هم کړې ده.
200 جریبه ځمکې په همدې کلی کې د موږ په قرار لرو. په همدې کلی کې 200 جریبه ځمکې د سیلاب خوراک شوله، خړې په واچول او حاصل چکم دي او د څه حاصل او د څه موسم کې ول شي کړه د ټوله خوارې نخلاص او صرف بس اندغه د ګورینو لو ته خبره پاتې ده.
پام دی حال کې د افغانستان په گاوند کې هم په 3 ورځو کې سیلابونو او تندرونو شاوخوا 6 کسان وژلي. وروستۍ اورښتونو او سیلابونو د خیبر پښتونخوا په پیښور او د بلوچستان ایالت په کوټه کې د ځاني زیان ور اخوا ګڼې لارې او کرهنیز ځمکې هم لمینځه وړي.
دا مهال په کلی کې وضعیت داسې دی چې نه خواړه شته او نه درمل، حتی نږدې روغتون ته هم لار نشته. لار ورکه ده، موږ یوازې په پښو کولای شو یو ځای ته ولاړ شو.
په سیمه کې پراتلونکو ورځو کې هم د اورښتونو او سیلابونو راوتل وړاندوینه شوي. کارپوهان وایي چې د اقلیم بدلون په نتیجه کې د هوا حالات سخت اغیزمن شوي او له 3 لسیزو جګړو وروسته افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې له دې پدیدې سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د پاریس په قربتوب د 2024 کال د اولمپیک کلوب ته شاوخوا 100 پاتې دي. خو د حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبان تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتنه کوي. د اتن د 2024 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړي فریبا رضایی چې اوس په کاناډا کې اوسېږي وایي طالبان د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې په خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې د اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډون څخه منه شي. فریبار زایر رویټرز خبری آژانس ته ویلي طالبانو ګڼو شواهدو او حقایقو ته په کتو ډېر خطرناک دي. هغې وویل دوی بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي او د ښځو، ماشومانو او ځوانانو په وړاندې ځپونکی چلند لري. تر فریبار زایر مخکې د بشري حقونو څار سازمان هم د اولمپیک له نړیوال کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو په ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سه‌شنبه په ورځ د اپریل په 14 له سعودي عربستان سره د همکاري او پیسو ته په اړ پاکستان کې د ریاض د پانګونې د زیاتولو غوښتنه وکړه. شهباز شریف دا څرګندونې په اسلام آباد کې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان سره د لیدنې پر مهال کړې دي. د نورو مسایلو تر څنګ په دې هم خبرې کړې چې سعودي عربستان څنګه کولای شي د پاکستان تر ټولو ناوړه اقتصادي بحران د لمنځه وړلو په برخه کې مرسته وکړي. شهباز شریف تیر اونۍ په سعودي عربستان کې دغه هیواد له شاهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. پاکستانی چارواکي وایي شاهزاده محمد پاکستان سره ژمنه کړې چې په هغه هیواد کې به د 500 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. د متحده ایالاتو مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15 د لوڅو فلمونو ایوي کارکوونکو ته د پیسو ورکولو د ادعا په قضیه کې د نیویارک ایوي محکمې ته حاضر شو. په ډونالد ټرمپ تور دی چې سټورمی ډانیلز ته پیسې ورکړي چې له ټرمپ سره د خپلو نامشروع اړیکو په اړه خبرې ونه کړي. دا د متحده ایالاتو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د جمهوري ریاست یو کاندید او مخکنی ولسمشر محکمې ته وړاندې کیږي او که جرم پرې ثابت شي د زندان له خطر سره هم مخامخ کیدې شي. ټاکل شوی چې نن سه شنبه د محکمی بهیر دوام وکړي. سخت جنین د امریکا د 2024 کال د ولسمشر ټاکنو په سیالیو کې یو مرکزی موضوع ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سخت جنین د شخصي ازادۍ سره تړلې موضوع بولی خو د ولسمشر لپاره د جمهوریت غوښتونکو ګوند احتمالي نومان ډونالد ټرمپ په دغه اړه وایي چې د سخت جنین په اړه هر ایالت په خپل تصمیم نیولې شي.
د تیرې یک شنبه پر ورځ د اریزونا ایالت په مرکز کې مظاهره چینو د دغه ایالت د سترې محکمې مخې ته د دغه محکمې د تیرې اونۍ د هغې پریکړې په مخالفت کې چې د سخت جنین پر ټولو ډولونو یې لګولې مظاهره وکړې. د اریزونا ایالت سترې محکمې د 19مې پیړۍ هغه قانون چې په دغه ایالت کې تقریبا د جنین په هر ډول سخت بندیز لګوي تدبیع انفاز اجازه ورکړي. د امریکا مرستیالي ولسمشر او د ولسمشرۍ لپاره د جو بایدن مرستیالي نوماندی کاملا هیرس د اریزونا خلکو ته ویلي چې د جنین د سخت حق د ازادۍ لپاره جګړه ده.
امریکا کې ازادي ورکول کیږي نه، دا زموږ حق دی. په دې کې زمونږ د خپل وجود سره تړلي پریکړو په ګډون ازادیانې لرو، نه دا چې حکومت موږ ته وایي چې څه باید وکړو.
د امریکا په خوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د امریکا د سترې محکمې ل شپږو د دریو ټاکل شویو قاضیانو په 2022 کال کې د حمل د سخت د حق مخالفه پریکړه وکړه. ډانلډ ټرمپ وای چې نوموړي د امریکا د ایالتونو سره د جنین د سخت د حق په اړه د پریکړې کولو د واک د ترلاسه کولو په برخه کې مرسته کړې.
Because we don't need it any longer. The amal che mung da haq ta le devrust artya na dalodala mung da se sokra che hit chay da kedo ta mana daloda mung da haq birta alatun ta work up da ara da alatun kar da style de bazin zaino ki dui muhafaza kar di por noru ki nadi khudi pa da ara khpal kar kai aw dui pa ha da che dui baido ki khpal kar tar sar kai.
د ولسمشر بایدن ټاکنیس کمپاین وای چې په خوانی ولسمشر ټرمپ د جنین د سخت حق لمنځه وړي. د دوی په وینا ټرمپ د اریزونا د حالاتو په ګډون د هغو ستونزو او ګډوډیو چې له دغه عمل رامنځته شوی مسؤل دی.
او اوس د ډونالډ ټرمپ له امله زموږ د ملت د شلو زیاتو ایالتونو د جنین په سکت بندیز لګولې دي. اوس د ډونالډ ټرمپ له امله د امریکا د هغه خزو چې د بچو د زیږون په عمر کې دي له هرو درو یو په هغه ایالتونو کې چې ټرمپ کې د جنین په سکت بندیز لګولې کیوسیږي.
سره له دې چې ټرمپ وایي چې زیات محافظه کار ایالتونه د زیاتو محافظه کارو قوانینو د جوړولو حق لري، نوموړي د اریزونا د قانون په اړه ویلي چې دغه قانون د زینا بل جبر په اړه استثناءات نه لري.
You having some very very
تاسو تاریخ کوم تاسو زینه ډیر خاسته یو حل لري تاسو زینه د اتل سوا سلوش په تو پشان حالت ته ورته ستنه شوی او یو قاضي په دې اړه پریکړه وکړه. حکومت به دغه پریکړه بدل کړي، دوی به دغه پریکړه بدلی. زه له دغه سره مخالفت لرم.
هغه څه چې په اریزونا کې روان دي د امریکا مرستیاله ولسمشره هغې ته د کوچنیانو د زیږون سره پر تړلو ازادیو د ټرمپ هر اړخیز برید بولي.
So here's what
نو دلته تاسو هغه سګوري چې د ترامپ د دویمې دورې په سر ښکاری زیات بندیزونه زیات تکلیفونه او کم ازادي لکه سرنګ چې نو موري په اریزونا کې تر سره کړل نو موري واړی امریکا نو لسمه پیړۍ ته بیرتستنه کړی خو موږ اجازه نه ورکو چې نو موري دا کار وکړي
د بایدن ټاکنیز ډله تمه لري چې لکه څرنګه چې په کنساس او اوهایو ایالتونو کې په تیرو دوو کلونو کې د ټاکنو سره تړلې نوښتونو د جمهوري غوښتونکو ګوند لپاره امکانات راکم کړي د جنین د سخت حق په اړه فعالیت بدل دیموکراتانو سره د نوامبر په ولسمشریزو ټاکنو کې د اریزونا په مهمه ایالت کې د ټاکنو ګټلو کې مرسته وکړي دا ښکاري چې ترامپ د جنین د سخت سره تړلې ټاکنیز زیانمنن مانی نو موري خپل ملاتړ ته ویلي چې دوی باید په دغه اړه د خپل ځړه خبره ومني د هغه ته ویلي چې ټاکنې هم باید وګټي احمد الله چوال امریکا غږ واشنگتن
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اخباینی غنو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتون کې لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
تیر ازیت منستر اوس پر زمګ ملتیا کوي زو د واشنگتن ایالت ته د امریکا په واشنگتن ایالت کې د افغان ځوانانو ترمنځ د فوتبال سلو د تورنمنت اتلولي د سیارل کلب لوبډلې وګټله د لومړي ځل لپاره په دغه ایالت کې د شپږ لوبډلې ترمنځ د فوتبال سلو تر سره شوې چې هدف په دغه ایالت کې د افغان ځوانانو ترمنځ د ورزش پرمختګ وو د لومړي ځل لپاره د امریکا په واشنگتن ایالت کې د کاوا پونم د فوتبال سیالیو ټورنمنت تر سره شو دا د سیاتل کلب لوبډلې د بری ګولو دا یو ځنه ګول نه وو سیاتل کلب لوبډلې وکول شو چې په پایلوب کې 15-0 د افغان یونایټډ فوتبال لوبډلې ته ماتې ورکړي او اتلولي وګټي
امروز خوشبختانه ما توانستیم کې با سه پیروزی جام کاوا را از آن خود بسازیم که یک افتخار بزرگ است برای تیم ما و تمام هم تیمی های ما
با واشنگتن ایالت که در فوتبال په دغه سیالیو که چی یو مشت مخ که پیل شو وی شپاگ و لوبدلو گردون کرده و
بیشتر فوکس ما روی برنامه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی است که خوشبختانه ما یک تورنمنت فوتبال را تحت نام جام کاوا برگزار کردیم حدود 1.5 ماه قبل
چارواکی وی دغه سیالو تر سره کولو هدف په واشنگتن ایالت کې د ځوانانو او په دغه ایالت کې د میشتو افغانان ترمنځ یو والی وو
واقعا جای خوشحالی است که با ایجاد چنین مراسم و برگزاری نشست ها و همچنان مسابقات میتونیم ما زمینه اتحاد و اتفاق بین مهاجرین خود اضافه تر بسازیم و از این طریق میتونیم با همدیگه دید و دید داشته باشیم به خاطر حل مشکلات
پا واشنگتن ایالت که میشت یو شمیر افغانان وی هیله لری چه پراتون که هم دغشان لو بیتر سرشی
ما امیدوار هستیم که همچه برنامه ها ادامه پیدا بکنه در بخش های مختلف تا باشد اتحاد وحدت در بین همه ایجاد شد در همچون بخصوص در چنین محیط و ماحول مهاجرت و مسافرتی که ما قرار داریم بسیار زیاد ارزشمند و با اهمیت است
دلتا ډیر یو خر مسابقه تر سره سو او دوی نه یو نړۍ مننه دا موږ تاسو باید همیشه دغه سی پروګرامونه ولرو او دوی په دا بخش کې ډیر مقدمه سوید او ټول ته دسی او زمینه مهیا کړی د ورزش او د دوستۍ او د سلامتۍ له خاطره او دوی ته مونږ په آینده کې هم موافقت غواړو چې دغه نور برنامه دلته جوړ کړي.
د فوټبال د ټورنمنت د کابل واشنگتن انجمن لخوا یو مش مخ کې د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوی وو. د یادولو وړ چې د کابل واشنگتن انجمن دوه کاله مخکې په واشنگتن ایالت کې د میشتو افغانان لخوا جوړ شوی چې په ټولنیزو کلتوري زده کړو او ورزش په برخو کې فعالیت لري. وحید فیضی د امریکا غږ.
دا ودنن شپې خبرونه ستاسو لملتیا مننه. تربیه.